بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله به یې. دا دی زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د اوری د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال له شعبان یا شوقدر د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 8 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیکو او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او له افغان ولس سره په مرستو د ایران تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشې نومې لړۍ یو بل پروګرام واوري، او په اخر کې به د اسلامي جمهوریت ورځ په اړه له یو خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه مو تر اخره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضرې وو. دا وخت په تهران کې د سهار 9:00 دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سلټکی. حسین امیر عبدالله یانو ویل امریکا په کار دی حقیقت پسندانه چلند وکړي. ایران افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو له 150 زیات بارونه لیږلي دي. عمران خان د امریکې لخوا غواخل شوی دی، او یمن په بشپړه توګه د تیریو محاصرې د ختمولو غوښتونکی دی. د ایران خارجه وزیر د ویانا له خبرو اترو سره اړوند وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره ویل هر څه له دې سره تړاو لري چې آیا امریکا غواړي حقیقت پسندانه چلند وکړي یا د خبرو اترو د ماتې ذمہوار وي. د فارس خبري اجان د رپورټ له مخې حسین امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو د غونډې تر څنګ د ازبکستان د وزیر اعظم د مرستیال او د پانګونې او تجارت د وزیر عمر رزاقوف په کتنه کې د ایران په ځینو چارواکو باندې د وروستیو بندیزونو په اړه د امریکې په پالیسۍ نیوکه وکړه. امیر عبداللهیان په دوه اړخیزه زمینه په تیره بیا په اقتصادي، ترانسپورت، ترانزیت او په چابهار بندر او خاف هرات ریلوی لائن کې له موجودو ظرفیتونو څخه د لا زیاتې ګټې اوچتولو په برخو کې د ایران او ازبکستان د ملګرتیا ظرفیتونو ته ظرفیتونه اهمیت لرونکي وبلل، او همدارنګ د ټکنالوژۍ او په 65 شرکتونو کې د لا زیاتو ملګرتیو لپاره د تهران په چمتووالي تاکید وکړ. د ازبکستان د وزیر اعظم مرستیال عمر رزاقوف په دغه کتنه کې د نوروز د مبارکۍ په ویلو او د ایران لوړتبه چارواکو ته د ازبکستان د ولسمشر د سلام په رسولو سره په مختلفو برخو کې د دواړو خواو د تعلقاتو په زیات اهمیت تاکید وکړ، او د دواړو هیوادونو د ملګرتیو په برخه کې موجودو ظرفیتونو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو د عملي کولو لپاره د ازبکستان د دلچسپۍ څرګندونه وکړه. امیر عبداللهیان له دې مخکې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف، د قطر له خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی، د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشی، او د همدارنګ د افغانستان د طالبان د موقته حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی، او د ترکمنستان او انډونیشیا له خارجه وزیرانو سره لیدل کتر او خبرې اترې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر د دې په بیانولو سره چې ایران په 1300 میاشتو کې له افغان ولسره د بشر دوستانه مرستو له ډیر شو زیات بارونه لیږلي دي وویل له اوسنی مشکل حالت د تیرېدو لپاره له افغانستان سره د مرستې لپاره د نړیوال ټولنې مالی ملاتړ یو مهمه چاره ده. د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرستو ته د بلنې او غونډونې نړیوال کانفرنس پرون د ملګرو ملتو او د جرمني، برتانیې او قطر په کوربتوب جوړ شو. د ایرنا د رپورټ له مخې مجید تخت روان چې په دغه کانفرنس کې په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې انساني حالت مخ په سختېدو دی او دغه هیواد په اوس حال کې له سترو مشکلاتو، فرصتونو، ویرو، امیدونو سره مخامخ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه ستر سفارتکار وویل په اوسنیو سختو حالاتو کې هیله کیږي چې نړیوال ټولنه به په مشکلاتو او ویرې باندې د غلبې له فرصتونو څخه د استفادې او روښانه راتلونکي ته د امید زیاتولو لپاره د افغانستان له خلکو سره په مرستو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د ګاونډي هیواد په توګه د افغان ولس تر څنګ ټینګ ولاړ دی او په هغو مشکلاتو باندې د غلبې لپاره چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ورسره دغه ولس مخامخ وو له خپلو ظرفیتونو او امکاناتو څخه استفاده کړې ده. مجید تخت روان چی واضح کړه ایران د میلیونونو کډوالو کوربه دی چې له بده مرغه یې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ډېره لږه نړیواله مرسته ترلاسه کړې ده. هغه د دې په بیانولو سره چې د افغان ولس د شتمنیو بلاک کول، ضبطول او ایسارول غیر قانوني چاره ده، بې له قید او شرطه د دغه ټولو شتمنیو آزادول ضروري وبلل. د یادونې ده چې امریکې د افغان ولس په تقریبا 10 میلیارد ډالرو خیټه اچولې ده. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. عمران خان د امریکې لخوا وګواښل شو. د پاکستان وزیر اعظم پرون ویل چې د امریکې حکومت هغه ګواښلې دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت د تیر چهارشنبه په ورځ له واکمن ائتلاف څخه د اصلي انډیوال ګوند له وتلو وروسته په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ او څنګ ته کېدو ته نږدې شو. د ایرنا د رپورټ له مخې عمران خان وویل امریکې ګواښلې دی چې زما حکومت ختم کړي، ځکه چې ما ورسره ونه منل چې زموږ په خاوره کې پوځي اډې جوړې کړي. د پاکستان وزیر اعظم په دې باندې په تاکید سره چې له خپل پوست څخه به استعفا ورنکړي وویل امریکا زما د مخالفینو ملاتړ کوي، خو زه به تر اخیره پورې لوبې ته دوام ورکړم او په پارلمان کې د رایې اخیستنې نتایجو ته به په تمه یم. پاکستان په دې ورځو کې د عمران خان د حکومت په خلاف د مخالفینو د سختو احتجاجونو ډګر دی چې کېدای شي اوسنی وزیر اعظم هم د دغه هیواد د خپلواکۍ له وخت نه د تیرو وزیر اعظمانو له برخلیک سره مخامخ کړي، په دا ډول چې اونکړي شي د خپل وزیر اعظمۍ 15 کلنه دوره پوره کړي. یمن په بشپړ توګه د تیری او محاصرې د ختمولو غوښتن کېده. د یمن د خبری اژانس سبا قائم مقام د سعودي تیریګر ائتلاف لخوا په بشپړ توګه په یمن د تیری او د دغه هیواد د محاصرې د ختمولو غوښتنه وکړه. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې محمد عبدالقدوس وویل سعودي د یمن د ولس په خلاف د جنگ د ودرولو اعلان د سلام مشورو لپاره کړی دی. هغه زیاته کړه موږ په بشپړ توګه د تیری او محاصرې د ختمولو غوښتن کیو او په شاتګ به نکړو. د یمن د سیاسي عالی شورا مشر مهدی المشات د تیر اتوار په شپه ویلي وو چې صنعا په یو اړخیزه توګه له سعودي سره د 3 ورځو لپاره ډزبندي اعلانوي او که سعودي هم خپل ځواکونه د یمن له خاورې او اوبو وویستل او په یمن باندې خپلې حملې او محاصره ختمه کړه نو صنعا چمتووالی لري چې دغه ډزبندي دایمي شي. خو له یمن څخه د رسېدلو رپورټونو له مخې سعودي تیریګر ائتلاف هم هغه شان په تیره بیا د یمن په الهدیده کې د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. سعودي د اماراتو، امریکې، اسرائیلو او څو نورو عربي او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او اقتدار ته د مصطفی او فراري ولسمشر عبدالرب منصور د رسولو په بهانه د 2015 میلادي کال له مارچ راهسې د یمن د خلکو په خلاف حملې شروع کړې دي چې اوس هم دوام لري او په دغو حملو کې په زرګونو کسان مړه او ژوبل شوي او د هیواد روغتونونه، ښوونځي، بیخبنایي تاسیسات او د خلکو کورونه تباه کړي شوي دي او په میلیونونو یمنیان کړه پسر شوي او اوس هم یمنیان د ځمکې، هوا او سمندر له لورې په محاصره کې له سختو خوراکي، درملیز او د ضرورت وړ نورو سیزونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. سعودی رجیم او د هغان دیوالان تر اوسه د یمن د خلکو د مقاومت په وجه په دغه هیواد کې خپل مقاصد یعنی اقتدار ته د خپل لاس پوسو پر سوالو کې نه دی کامیاب شوی. د فلسطین ولس با د سیهونستانو ټولې دسیسې شنډې کړې. د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر خالد مشعل په تیر په تل ابیب کې د سیهونستي زده اتلوالو عملیاتو په خبرګون کې وویل د فلسطین مظلوم خلک با د سیهونستانو ټولې دسیسې په اوبو لاهو کړي. د تلابیب په ختیځ کې د بنی براک سیمه په 1300 ورځو کې د یو فلسطینی پټمن زیا همارشا د مقاومتي عملیاتو شاهد و چې هغه پکې شهید شو او په دغه مقاومتي عملیاتو کې لګ تر لګه 1500 هلاک شوي او شپږ نور هم جوبل شوي دي. ارنا خبري ایجنسی رپورت ورکړ د خالد مشعل د مقاومت مقاومت دوام لري په عنوان سره په یو ویب ویبنار کې په خپل وینا کې وویل د تلبیب اتلوال عملیات یو ډیر مهم پیغام لري او هغه د مقاومت یو سمه او پریکنده لار ده. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د نړیوالو چارو مسول لوخانه کړی ده په فلسطین کې مقاومت لیوې سیمه بلې سیمه ته او لیوې نسله بل نسل ته منتقلیږي او کله به غزې ترانګ کې د مقاومتي عملیاتو او کله هم د اردن سین په لویدي د غاړه کې او کله هم په نیواکي ټاټوبو کې د مقاومتي عملیاتو شاهدان یو. د حماس غورځنګ د دفتر دغه لوړپوړي چارواکي تاکید وکړ د فلسطین خلک هماغه شان د پرمختګ په لور ځي او سیهونستي دښمن هم د شاتګ او زوال په لور روان دي. هغه ویل د قدس تورې په نامې سره مقاومت د سیهونستي دښمن پوزا پزمکی لگولی او د قدس د نیواگر رجیم نابوده ته د امت هلا راجونده کړی دا. چین ویلی دی چین له روسیې سره د ملګرتیا هیڅ حد او پوله نه لري. د چین د خارجه وزارت وایند وانګ ون بین په یو لړ سرګندونو کې د خبرو اترو له لارې د یوکرین د بحران د حل په باب په خوشبینه سرګندولو سره وویل چې د نړیوال د باونو د رامست کېدو په وړاندې د ودرېدو او د امنیت په برخه کې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا هیڅ محدودیت نه لري. وانګ ون بین د سولې او امنیت د ساتلو لپاره د روسیې او چین ملګرتیا او دوه اړخیز اقدامات د یوکرین د بحران په باب د ترکیې په استنبول کې د ماسکو او کیوف د پلاو د وروستیو خبرو اترو په باب خو امید او مثبت اغیزې د دواړو لورو په وسیله مثبت کړچار نخې وبللې. د چین خارجه وزارت وایندوی همدارنګ د یوکرین او روسیې ترمنځ د موافقې په باب او دغه رنګ د موجوده بحران د حل په باب د حل زلو لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو په اړه په هیله مندۍ سره وویل باید له هر هغه اقدام چې ممکنه ده د اور د لمبو او د شخړو د زیاتېدو سبب کیږي ډډه وشي. او افغان ولس د روژې پر رسیدو د توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي. روژه پر رسیدو ده او د بیکاری په اوج کې خلک شکایت کوي چې د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوې دي. د افغانستان دغه خلک شکایت کوي چې له یوې خوا یې بیکاری ژوند سخت کړی دی او له بلې خوا په بازار کې د خوراکي توکو بیې ملامتونکي دي دوی دغه رنگ په حکومت هم نیوکه کوي چې په وینای نرخ نامې په بازار کې خبرې کړې دي خو څوک ور باندې عمل نه کوي او سارنه نشته. کابل د کابل خاریان له حکومت څخه غواړي چې د نرخونو کنټرول لپاره په بازار خپل سارنه ډېر کړي. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي پخوا آزاد بازار وو چې نرخونه دوی نشو ټاکلی خو په خبره لدې ورسته به دوی بازار ته نرخنامې ورکوي او ژمنه کوي چې که څوک له ورکړل شویو نرخنامو سرغړونه وکړي نو د قانون په رڼا کې به ورسره جدي چلن وکړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم بازار ته نرخنامې ورکړې شوي دي خو تر اوسه پورې د ښار په هیڅ څنډه کې ورباندې چا عمل نه دی کړی. خبرونه ختم شول. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غرق.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت په جوړېدو او له افغان ولس سره په مرستو د ایران تاکید. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر امیر عبداللهیان د چین په تونشی ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو په درېمه غونډه کې په خپل وینا کې د دغه غونډې د ترسره کېدو لپاره د چین خلق ډیموکراتیک حکومت د قربتوب په قدرونې سره وویل. په افغانستان کې د یو ټول شمول او پراخ بنسټه ملي حکومت له جوړېدو سره سم د دغه هیواد له ولسه د ملاتړ لپاره د یو مالی صندوق جوړېدل او د یو سیمه ییز داخلي میکانیزم جوړېدل یو ضرورت دی. هغه په خپل وینا کې تاکید وکړ چې اوس د افغانستان د ټولو قانونو او ډلو ټپلو د تلپاتې او تاثیر کوونکي شتون او ګډون سره د ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو ضرورت یو نه انکارېدونکی واقعیت دی. موږ مدادا چې سرپرست واکمن لورې دی په دې لړ کې لا زیات عملي ګامونه پورته کړي. امیر عبداللهیان په دې خبره تاکید وکړ چې موږ ټول باید هڅه وکړو چې افغانستان یو ځل بیا د فوجي او سیاسي کشمکشونو او نښتو په ډګر بدل نشي. بې شکه د افغانستان ولس او ګاونډي هیوادونه به د دغه شان ورانوونکو نتیجو لومبني قرباني وي. د افغانستان د ترنګلو اقتصادي حالاتو د ښه کېدو او سیاسي او اجتماعي ثبات ته د رسیدو په خاطر په افغانستان کې د مختلفو قومیتونو د شتون واقعیت او د دغه هیواد په حکومت کې د دوی د ګډون ضرورت ته په پام سره د ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو په ضرورت د ایران د خارجه وزیر تاکید یو ښه معنی پیدا کوي. له بل پلوه د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو ډېر رپورټونه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د انساني او اقتصادي بحران د زیاتېدو خودنه هم کوي. دغه رپورټونه ښایي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د افغانستان لنی مزیات خلک مرسته ته اړتیا لري او د خپلو لومبي اړتیاو په تامینولو کې بې وسه دي. په افغانستان کې بدو انساني او اقتصادي حالاتو ته په پام سره د اوسنیو ترنګلو حالاتو د ښه کېدو لپاره د دوی د ګاونډیو هیوادونو مرستې یو بشپړ ضرورت دی او د ایران خارجه وزیر وړاندیز په همدې لړ کې مطرح شوی دی. په مسلمه توګه د افغانستان د بدو اقتصادي او اجتماعي حالاتو ترنګلتیا له ځان سره د کډوالو د زیاتېدو په پولو کې د ناکراریو د زیاتېدو د نشه ییزو توکو د تولید او قاچاق پراختیا او هم د ترهګرو ګواښونو د ډېرېدو په څیر د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم جدي نتایج لري. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د حکومت له نسکره 200 میاشتې مخکې د افغان د انساني کډوالۍ له یوې نوې سپې سره مخامخ شوې ده چې دغه بهیر په وروستیو میاشتو کې لا زیات شو او تقریبا 1 میلیون کسان ته ورسید. همغه شان چې د امیر عبداللهیان په وینا اوس د ایران د اټکلونو په اساس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر تقریبا 5 میلیونو ته رسیدلې ده چې د ایران اقتصادي ډیر زیات لګښتونو اقتصادی ډیر زیات لګښتونه تپلی دي. نو ځکه د افغانستان د اوسنیو کډوالو حالاتو لاخ کېدو او دغه هیواد ته د اقتصادي روڼتیا او رامخت او ثبات زر تر زره بیرته ستنېدل د ایران په شمول دغه هیواد د ټولو ګاونډیانو په ګټه ده. د په لومبي سطح کې د مناسبو د پیاوړتیا په سوري کې د ګاونډي هیوادونو له ظرفیت استفاده او له ګاونډیانو سره د تعاملاتو زیاتېدل او د اقتصادي ډیپلوماسۍ په پیاوړتیا مشتمل د ګاونډیتوب په سیاست باندې ټینګار او په نورو سویو کې د دوی سره د تاوتریخوالي کمېدو د ایران د اسلامي جمهوریت یو جدي پروګرام شمیرل کیږي. اوسنی حکومت خودلی ده چې په بهرني سیاست کې انډول باندې باور لري او لګاونډي او اسلامي هیوادونو سره د ملګرتیا پراختیا د ایران د بهرنیو پروګرامونو لومبیتوب دی. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غلون دوستانو تبصره مو اوریدا خو زمو خبرونه لا دوام لري نو د خبرونه دوام ته پام وکړئ.
د تاریخ پانا
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعه مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 9 او د 2021 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې سره برابر ده. دول سوا څلور ویشت کاله پخوا د 219 هجری قمری کال د شعبان په 9 نیټه په ابن نعیم مشهور د تاریخي خبرونو یو راوی، فقیه او محدث فضل بن دوکین وفات شو. هغه چې په 133 هجری قمری کال کې په عراق کې وزیږه د حدیث له ډیرو معتبرو راویانو څخه ګڼل کیږي او د اسلام د عالمانو د احترام او باور وړ کس دی. د السلات کتاب د ابو نعیم اثر دی او مشهور عرب فهرست برابرونکی او تاریخ لیکونکی ابن ندیم د دینی آداب او فقه مسائلو په اړه د المسائل الفقه د المناسک دوه کتابونه هم د هغه اثر ګڼلی دي. یو لسوه 15 کاله پخوا د 313 هجری قمری کال د شعبان المعظم په 9 نیټه یو مسلمان مفسر، محدث او فقیه ابن منظر وفات شو. هغه د فقه او حدیث علمونه د خپل وخت له نامتو دانشمندانو څخه زده کړل او له هغې وروسته د مکې ښار ته ولاړ او د حدیثونو د اوریدلو او پوهې د ترلاسه کولو ترڅنګ د خپل عمر تر پایه پورې په دغه سپېڅلي ښار کې پاتې شو. هغه په مکې کې د ګڼ شمېر کتابونو تالیف ته ملا وتړله. ابن منظر په خپل کتاب الاجماع کې د بېلابېلو فقهي رایو د نقلولو تر څنګ د هغو په اکله یې بحث کړی. همداراز د الاشراف کتاب د دغه لوړ فقهي یو بل اثر دی چې پکې د حدیث په علم کې خپل دانش او مهارت ښودلی. یو سل اتلس کاله پخوا د 1415 هجری قمری کال د شعبان په 9 نیټه د ایران د مشروطه اساسي قانون متمم تصویب او د محمد علی شاه قاجار لخوا تایید شو. څرنګه چې هغه یو 500 فصلونه چې د مشروطه اساسي قانون په نوم د مظفرالدین شاه په دوره کې د ایران د لومړي اساسي قانون په توګه برابر شوي وو په بیړې سره چمتو شوي او هغه ته نه و رسېدلی او په هغو کې د ولس د حقوقو او د حکومت د اختیاراتو او د ملت د حقوقو په اړیکې پورې د نورو مربوطو مسایلو ذکر نه و شوی. د اساسي قانون متمم په 100 اصولو سره چمتو او د پارلمان لخوا تصویب شو او محمد علی شاه هم هغه د 1216 مریز کال د تلی د میاشتې په 14 لاسلیک کړ او رسمیت یې وموند. وو یا کاله پخوا د 1945 میلادي کال د اپریل په لومړۍ نیټه جاپان کې پر اوکیناوا ټاپو د امریکایي عسکرو لوی تیری پیل شو. دغه برید چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې رامنځته شو د امریکا او جاپان وروستۍ او تر ټولو ستره ځمکني او سمندري جګړه ګڼل کیږي. د دې 3 ورځنی برید په بهیر کې د امریکا 1300 بیړۍ او کابو 10000 جنگي الوتکو برخه درلودله، خو په دې جګړه کې جاپانیانو له خپلې خاورې سخته دفاع وکړه او د امریکا 6 جنگي بیړۍ د جاپاني ځانمرګو پیلوټانو په بریدونو کې په بشپړه توګه لمانځه ولاړې او د 389 نورې سخت زیانمنې شوې. همدارنګه په دې جګړه کې د امریکا 163 الوتکې راوغورځېدې. البته جاپانیانو له اوکیناوا څخه د دفاع په بهیر کې درانه زیانونه وګالل او د دې ټاپو له 140,000 مدافعینو 110,000 مړه ټپیان شول. همدارنګه د جاپان پوز 14 بیړۍ او 1,830 جنگی الوتکې له لاسه ورکړې. که څه هم امریکایانو بالاخره د اوکیناوا ټاپو ونیوله، خو د جاپانیانو مقاومت د جاپان اصلي خاوره له بریده وژغورله. په بدل کې د واشنگټن مشرانو د جاپان د تسلیمېدو لپاره په یوه غیر انساني اقدام کې په جاپان کې د هیروشیما او ناکازاکی پر ښارونو د اټومي بمباریو فرمان صادر کړ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
ګلون اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره مو په خدمت کې یو. د خدای په فضل سره په تیرو پروګرامونو کې د قاف سورې 22 آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغې سورې له 23 نه تر 30 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د قاف سورې له 23 نه تر 26 آیتونو تلاوت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي:
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
او دده ملګری بابا وای دادی هغه شی چې زما سره حاضر دی، دواړو ملائکو ته به وویل شي هر ډیر عناد کوونکی کافر په دوزخ کې وغورځوي چې د خیر منع کوونکی زیاد کون کی او شک کون کی دی. هغه چې لا الله سره بل معبود ټاکلې دی، نو تاسو دا په ډیر سخت عذاب کې وغورځوي.
رانوریدونکو په تیره برخه کې د هغو پرښتو خبره وشوه چې له انسان سره ملګری دي. په دنیا کې د هغه ښه او بد کارونه لیکي او په قیامت کې به هغه جنت یا دوزخ ته بیایي. دا آیتونه فرمایي: د هغو عملونو عمل پاڼې ته په پام سره چې پرښتو تیاره کړي، انسانان به د قیامت په محکمه کې حاضر کړی شي او خدای به د هغوی د عملنامې پر اساس کافر مجرمان له نیکو کسانو جدا کړي او ورته به سزا ورکړي، ځکه چې له حق سره د ضد دښمنۍ او زیل په وجه د خدای انکار کوي او په عمل کې د هر نیک کار په وړاندې خنډونه جوړوي. دغه شان کسان له الهي حدونو تیریږي او نور هم د حق لارې په منلو کې له شک او دوزړتوب سره مخامخوي. هغوی د خدای په څنګ کې نور کسان مطرح کوي او خلک د نورو طاقتونو او بوتانو په لور بیایي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی کفر د جهل او ناپوهې لمخې وي د انسان د ستنېدو هیله شته، خو که د ضد ذیل او دښمنۍ یا تعصب لمخې وي هر ورځ لا سخت او ژور کیږي او د دغه شان کس د ستنېدو امکان لا ذهنه لیرې دی. دوهم، د مؤمنانو په پوټه چې د خیر د کارونکو کوونکي دي او نور خلق خو کارونو ته بولي، د حق منکران نور خلق لا نیکو کارونو منې کوي. دریم، د دوزخ عذاب ځینې درجې لري او د انسان د کفر شرک او ګناهونو په اندازې پورې تړلې دي. ایزنو اوس د قاف سورې له اوویشتم تر دیرشم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
ددو ملګری شیطان بووی: اے مونګربا، دا ما ندی گمراه کړي او لیکن دا پخپلا په ډیره لیره گمراه کیو. الله بووی: تاسو زما په وړاندې جګړې سره مکوئ او یقینا ما تاسو ته وعید یعنی ویرول مخکې درلیګلی وو، زما په نیز په دې باره کې خبره نشي بدلیدی او زه په بندگانو هیچ چیرې ظلم کوونکی نه یم. یاد کړه هغه ورځ چې مونږ به جهنم ته ووایو آیا ته ډک شوې، او هغه به ووایي آیا نور هم زیاتشتا.
گرانو دوستانو، په دغو مبارکو آیتونو کې د هغو ملګرو خبره شوی چې انسان دوزخی کوي، لکه بد دوستان، د کفر مشران او د هغوی په سر کې شیطان. کله چې انسانان په قیامت کې لخپل حتمی برخلیک سره مخامخ شي، نو مجرمان به لیوبل او لخپلو فاسدو مشرانو او شیطان سره شخړه پیل کړي او هر یو به هڅه کوي چې خپل ګناه د بل په غاړه ور واچوي. مجرمان به وایي: که تاسو نه وای مونږ به ایماندار پاتې شوي وو، یا به وایي چې مونږ ستاسو د پیروي په وجه په دغې بدبختۍ او تورې ورځې اوړېدلی یو. البته دا بحث او جدل به د هغوی په سزا کې هیڅ تاثیر ونه لري او هیڅ څه به ترې کم نشي. شیطان به هم په خپله دفاع کې ووایي: اے خدایا، ما هیڅ کفر او ستا له فرمانه سرغړاوي ته نه دي مجبوره کړې، بلکې هغوی په خپله ستا لاره هېره کړه او په ژوره ګمراهۍ کې ډوب شول. خو دوزخیان به شیطان ګرم ګڼي او د خپلو ګناهونو د توجیه هڅه به کوي. د غزای کې بنو الهی غږ د هغوی ترمنځ شخړه ختم کړي او وبه وایي چې اوس د دغو خبرو وخت نه دی، د هر چا خبره صفا ده او هر کس ته به د خپلې ګناه او سرغړونې په اندازه سزا ورکول کیږي، نه زیاته او نه کمه. هیڅوک د دا ګمان نه کوي چې د دوزخ ظرفیت کم او یا دوزخ تنگ دی او یا د لویو ګناهکارانو په وجه به هغوی ته نوبت ونه رسیږي، بلکې دوزخ به د حال په ژبه ګناهکاران ځان ته بولي او وایي به: آیا نور هم شته دي؟
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، پلار، مور او ورور یا خور مونږه په خپله نه انتخابو، خو د ښه یا بد دوست انتخاب زمونږ په لاس کې دی او هغوی زمونږ په برخلیک کې اثر لري. دوهم، په قیامت کې هیڅ څوک د خپلو ګناهانو پړه په بدو دوستانو، فاسدو او ظالمو مشرانو او یا شیطان نشي اچولی او لزانه مسئولیت نشي غړولی. دریم، خدای تعالی نه د خلکو په هدایت کې کوتاهی او غفلت کړي چې په هغوی یې ظلم کړی وي، او نه د ظالمانو په سزا کې کوتاهی او سستی کوي، ځکه چې د ظالمانو په سزا کې رعایت کول په نیکو او مظلومو کسانو ظلم دی. څلورم، مجرمان د هغه ظلم په وجه چې په ځان یې کړی دوزخ ته ځي، نه دا چې خدای په هغو ظلم کړی وي، ځکه چې خدای په چا ظلم نه کوي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د نننۍ پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسی. نو زه عبدالماجد دورانی او زما ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو ډیره ډیره مننه کوو چې د پروګرام تر پای را سره ملو اوسېدی. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه ریاض احمد له خپل محترم همکاري
فاطمی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې د وری د میاشتې د 12مې یعنی د اسلامي جمهوری نظام د ملي ورځ په مناسبت له ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده تر پای را سره مل وسه.
قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د ولسواکۍ یو مهمه ځلا د ولس رایو ته مراجعه کول دي. دغه ډیموکراتیک اصل د اسلامي انقلاب له بریالیتوب لږ وخت وروسته د اسلامي جمهوري نظام د تأسیس د ریفرانډوم یا ټول پوښتنې په ترسره کولو سره ځلا وموندله. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د اسلامي جمهوري نظام ارواښاد بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په وړاندیز سره په ټول ایران کې د 1350 بریس کال د وری د میاشتې په 10مه او 11مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوری حکومت ټول پښتنه تر سره شوه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د وری د میاشتې د 12مه نیټې له ټول پښتنې مخکې په یو پیغام کې په ټول پښتنې کې د ولس د هر اړخیز ګډون او د خپل خوښې د سیاسي نظام په انتخابولو کې د خپل واک کې دا پر ضرورت ټینګار وکړ. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روښانه کړی دغه ټول پښتنه زموږ د ملت برخلیک ټاکي. دغه ټول پښتنه یا تاسو خپلواکۍ او ازادۍ ته راکاږي او یا د پخوانی وخت په شان ساډوبۍ او لپردیو سره اړوندوالی ته. دغه ریفرانډوم هغه شی دی چې ټول باید پکې ګډون وکړي. تاسو کولی شئ هر هغه فورم چې غواړئ وی ټاکئ. تاسو حق لرئ او کولی شئ چې په دغه پاڼې ډیموکراتیک جمهوریت ولیکئ، باچایی رژیم یا هر څه چې غواړئ ویلیکئ. پا په دې باب ستاسو اختیار ستاسو په لاس کې دی. د نتیجو د اعلان پر اساس په دغه ټول پوښتنې کې د ګډون کوونکو د 98.2% خلکو د اسلامي جمهوري حکومت له ټینګېدا سره د په هو ویلو سره موافقه وکړه. د وري د میاشتې په 12مه نیټه نتیجې اعلان شوې او دغه ورځ د اسلامي جمهوریت ملي ورځ ونومول شوه.
دوستانو د دغه ټول پښتنې په تر سره کېدا سره د ایران اسلامي جمهوریت نظام د ملت په اکثریت او رایو سره بنا غوړه کړه او د اسلامي ارزښتونو او د عمومي رایو په اساس د یو ډیموکراټیک نظام تاسیس شو. هر یو انتخاب د هغه وخت د سیاسي او ټولنیزو بدلونونو د سرنګوالي او د وخت د موقعیت په مناسبت سره ډیر اهمیت لري. په همدې اساس په ایران کې د ریفرندم تر سره کېده په هغه وخت کې د اسلامي انقلاب په ضد د بهرنیو یو ځای کېده او سیمایزو نړیوالو شرایطو ته په پام سره ل ډیر زیات اهمیت برخمن وو. ل دې عمله دغه ټول پښتنې ته د ډیرو سیاسي نظریه وړاندې کوونکو شنانندو لخوا ورته ل بیلو بیلو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي اړخونو توجه وشوه. د وری د میاشتې د 12مې نیټې ټول پښتنه په داسې حال کې تر سره شو چې ایران د سلطې د نظام له ډیرو زیاتو دباونو سره مخامخ وو او د نړۍ والو موضوعګانو د نظر خاوندانو او ډیر شناندو په اند د دغه ریفرندم تر سره کېده امریکا او په سیمې کې د هغې د متحدانو ته یو غاښ ماتوونکی جواب وو. دغه ستر ډیموکراټیک غورزنګ او خوځښت د امریکا او د سیمې ځینې هغه هیوادونه چې ولسی راووالی یې نه درلود د ولسی نظام راپنځون کې بیلګې په توګه یې پر اغیزو اندېښمن کړل. د وري د میاشت د 12مې نیټې ریفرندم په حقیقت کې د اسلامي انقلاب د خپلواک او ولسی کېدا ماهیت نندارې ته وړاندې کړل. دغه ډیموکراتیک خوځښت وښودله چې د اسلامي انقلاب له نظره د ولس رایه په هر یوه انتخاباتو کې اصلي معیار دی. دا اصل چې په اسلامي اعتقاداتو او تعلیماتو کې پرې ټینګار شوی دی په هغې اسلامي ټولنې کې د شخصي او ټولنیزو حقوقو یوه برخه ده چې د اسلامي جمهوري نظام بنسټونه جوړوي.
د ایران په اساسي قانون کې هم چې له دغه ټول پوښتنې وروسته تصویب شو په دې ټکي ټینګار شوی چې اسلامي جمهوري نظام د ولس په رایو او غوښتنې مشتمل دی، نو ځکه د اسلامي نظام ټول ارکان باید د نظام د ولس په هوډ او ارادې باندې په تکیه سره رامنځته شي. د ایران په اسلامي جمهوري نظام کې پر انتخاباتو په اساسي قانون کې د یو اصل په توګه ټینګار شوی دی او پر دې اساس د اسلامي جمهوري نظام لام هغې جوړېدار راهیسې په بېلابېلو ګروهنو او رودو سره ډېر زیات انتخابات ترسره شوي دي. د انتخاباتو دغه سیستماتیک کېده او بهیرونو ښودلې ده چې په اسلامي جمهوري نظام کې د ولس نظرونه ډیر زیات اهمیت لري او سیاسي نظام د ولس د غوښتنې د پوره کېده په لاره کې حرکت کوي. په حقیقت کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب لام هغه پیله د ولس رایو ته مراجعه کولو اسلامیت او جمهوریت له یو بل سره ګنډلې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په اساس ولس په خپل مستقیم او پټو رایو سره د ولسمشۍ د اسلامي شورا یا پارلمان د خار او کلیو د اسلامي شورا او د رهبرۍ د خبرګانو د شورا یا جرګې په څلورو انتخاباتو کې د برخلیک په ټاکنو کې او د چارو په مخ پر مخ بیولو کې ګډون کوي. د اساسي قانون د 55 ماده په ایران کې د دینی ولسواکۍ پر اصل څارون کې ده. دغه اصل بیانوي پر انسان او نړۍ مطلقه واکمنی له خدای لره ده او هغه هم انسان په خپل ټولنیز برخلیک واکمن کړی دی.
هیڅ څوک له انسانه دغه الهی حق نشي سلبولی، یا یې یوې خاصې ډلې یا کس د ګټو په خدمت کې نشي ورکولی، او ملت د خدای ورکړي دغه حق په هغه ځای کې چې په ورپسې اصولو کې راځي اعمالوي.
د اسلامی ایران د اساسی قانون شپږ پنځوستم اصل د هڅه کړې ده چې فلسفه، اصول او د هغه بنیادونه چې د دینی ولسواکۍ په عنوان سره یادو په مختصر انداز سره یې توضیح ورکړې ده. د اسلامی انقلاب معظم لارښود په دې باب د حضرت امام خمینی د رحلت د پنځه ویشتمې کلیزې په دستورو کې فرمایي، په اسلامی جمهوری بیلګې کې نه یوازې ولسواکۍ او دین له یوه بله دوه جلا عنصرونه نه دي، بلکې ولسواکۍ له دینه راپورته شوې ده. ځینې کسان دې دا ګمان ونه کړي چې زموږ ارواښاد امام انتخابات له لودیځې فرهنګ راخستې او له اسلامي تفکر او اسلامي شریعت سره یې ګډوډ کړی دی. نه، داسې نه ده. که انتخابات او ولسواکۍ او د ولس په رایو تکیه کول د دین برخه نه وي او له اسلامي شریعت استفاده نه کیدلی، نو ارواښاد امام به پرې دومره ټینګار نه کاوه او یا به ورته دومره پایبند نه و. هغه قاطع او روښانه انسان دغه خبره کړې ده، دا د دین برخه ده، باید اسلامي شریعت رعایت شي او په دغه نظام کې د کار گردش د ولسواکۍ په وسیله د کار د خلکو په لاس کې د دا ارواښاد امام بزرګوار د حرکت اصلي اساس دی. دوستانو، د اسلامی ایران د اساسي قانون د شپږم اصل په اساس د هیواد چارې باید په عمومي ارګانونو باندې په تکیه سره اداره شي، او د اسلامی انقلاب معظم لارښود د انقلاب په دوهم اعلامیه کې هم په دې اصل چې انتخابات د سیاسي ازادیو او مشارکتونو په پوره کېدا لپاره دي هم ټینګار کړی دی. د اسلامی ایران په سیاسي نظام کې انتخابات د ولسوالۍ د اصل او په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې په فیصلو کولو کې د اغیز شیندونکو ګډون په اساس دی. د دینی ولسواکۍ کړچار په حقیقت کې هغه برخلیک په ټاکنه کې د خلکو د حقوقو پوره کېدا ده چې په سیاسي برختیا کې یوه مهمه ځانګړه ده. د اسلامی جمهوری نظام یوه ویاړ دا دی چې له هماغې ړومبنۍ ورځې د ولس رایې او غوښتنې ته جدي پام او احترام شوی دی. د ایران ولس په هر یو انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره ښودلې ده چې د ډلیزې پوهې ته رسیدلو لپاره د هر یوه ایرانی د یوې رایې په توګه خپل حق ته ډیر ارزښت او اهمیت ورکوي.
بېشکه د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د بریالیتوب لام هغه پایله د خلکو رای ته ډیر اهمیت ورکړی دی، او اساسي قانون هم ولس په خپل نظام کې د قدرت د اصلي خاوند په توګه بللی او ټینګار کوي چې هیڅ څوک له ولسه د قدرت د سلبولو حق نه لري. د 1950 مریز کال د وری د میاشتې د 12 یا د 1909 او یایم کال د اپریل د میاشتې رفراندوم تر سره کېده. له دې نظره په ایران کې د ولسواکۍ یوه ځلاده چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب څخه څو میاشتې وروسته د ولس رایو ته په مراجعه کولو سره رابرسیره شوه، او په سیاسي برخلیک د ولس حاکمیت په اسلامي جمهوری نظام کې په یوه تلپاتې نوښت بدل کړ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو باید ووایو چې د تهران رادیو د انټرنیټي سایټ پته او آدرس هم در سره نوټ کړئ. زموږ آدرس parstoday.com/ps، او له خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړئ. په دغه ویبپاڼې کې تاسو تازه او نوي او سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصرې، مرکې او راپورونه، او همداراز دینی، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، روغتیایی، سپورتي مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. او همداراز تاسو خوږو اوریدونکو په خپلو غږونو، شوشو، پیغامونو، شعرونو او لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم لیدلی او اوریدلی شئ. نو نیکمرغه او سوکاله ژوند درته غواړم.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، هیله لرو چې زموږ نننۍ خپرونه او دغه ورکې خپاره شوي پروګرامونه ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، او له تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې دغه پروګرامونه مو په توجه سره واورېدل، او هم له خپلو همکارانو ډېره زیاته مننه کوم چې ما سره د خپرونې د پروګرامونو په نشرولو کې همکاري وکړه. نو د سره زموږ نننۍ خپرونه ختمیږي. انشاءالله بل خپرونې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. نو تر هغه وخته مو په لوی او مهربان خدای سپارو. الله مو مل او ملګری شه.